د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د $2.2 میلیون بشري مرستې اعلان کړی او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړي دي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې EEAS په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړو لورو په ځینو ټکو موافقې هم کړې دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوه ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې سره کوي چې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې په پام کې دي. د یو شمېر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور لمخې د ټولنې د تجارتي موانع او د لری کولو او پسیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه خودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته کوي. د راپور لمخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې اسلامي نړۍ باید داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د $2.2 میلیون بشری مرستې اعلان کړی او وایي د مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلی دی چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبی کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د جمعې پر ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان لمنځه د زاینده په نوم د تیرېدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشری حقوقو د فعالانو د خبری آژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په شپږویشتمه په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهرتیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخت اندېښنه لري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څېړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ ښار کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یوه فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونو یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ. د سړي وروسته بیا سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.